السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم په هلپ خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله د دې ډلې 15 تنه ووژل شول د قطر د پوځیان یو غړی هم په هغه برید کې وژل شوی و تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والی ویاند حاجی زید تیره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجی زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د یو ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوې او تلې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلادیش به بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه ګټلې ده امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو نن دوه ته لاړ مارکو روبیو قطر ته تر تګ مخکې له دغه واده وغوښتل چې د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي روبیو د تل ابیب د بنګورین له هوایي ډګر څخه دوه ته د لوتنې پر مهال خبر اعلان ته وویل موږ به له قطر څخه وغواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تیرې اونۍ تر برید وروسته غواړي داسې څه وکړي که نه د امریکا د بارونی چارو وزیر زیاته کړه قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لار هواره کړي روبیو یو ورځ وروسته تر دې قطر ته ورسید چې په پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي وژل شوي وو او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه د فلوریدا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبري اعلان باید د 15 میلیارد ډالر ورکړي په دې عریضه کې د 2024 کال تر انتخاباتو مخکې خبرو شو مقالو او یو کتاب ته اشاره شوې چې د ترامپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خبرو شوې ولسمشر ترامپ په خواله رسنۍ تروت سوشل کې نیویارک ټایمز په دروغه تورنه کړې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ترامپ تر دې مخکې هم د یو شمېر نور رسنیو لکه وال سټریټ جرنال پر ضد دعوه کړې وه
دا زما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زه نوریا سنوري هر کله کوم نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي یو ولسواکي نړیوال ورځ د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکي هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي مخله دې چې په دې اړه خپل میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلی راپور چمتو کړی. لمړی به د پګړ وورو او بیا به ورسته خپل میرمنو ته ورسو. د خبرونه ته مو د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک او د غراز سیاسي څړونکو قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بیخي هېري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ترامپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو، ښځو ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی سوی، طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د ویډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي او ښځې تر ټولو زیانمنې شوي دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوي دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو، زموږ هلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
که البته ډیر مسائل د دیموکراسي د تقویض په یاد ولس واقعي د پاره رامسه شو چې مهمه مسله دا و چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغه کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لاره خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش لخواله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون لاره ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادي غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع پیدا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکوې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستولې دي یا څوک چې دوی ته تشاورات دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې دی، مخکې نه مخکې شوي دي. راغلی دي هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، دا خبرونه زما حق دی. پر دې څرخي د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم میلمه کړي دي. زموږ دواړه میلمانه راسره وصل دي. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011. دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز موږ دواړو میلمنو ته به ورسو دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی به د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. که راشو دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چی پا تیر دو لسیزو که مو اقا حق در لود؟
اوزو بالله من شکل بزیم بسم الله الرحمن الرحیم زنار کل ازی رد آزادی رادیو لیلاری نه پا اول قدم که اخبال سلامون تاسی ده بیای تاسی ده استودیو لیلاری نه طول اوریدون که تورانده کومه تاسی دیر خطی که تم اشاره وکړه موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ورسې په یو هیواد کې یا په یو کشور کې ساغل ته تعلیم او سفر کې ضربي او هغل ته تعلیم نه وي هغل ته خلک به دیموکراسي څه وپېژني حتی د اوس خو شکر الحمدلله درته ووایم چې اوس خو بېخي د تعلیم دروازې بندې دي یعنی بېخي هغه څه چې د خلکو زده کړو زده وو هغه هم د خلکو له ذهنونه وتلی دي خلک مطلق بې سواده سوی دي په دغه څلورو کالو حمارت دوره کې حتی په جمهوریت کې ما خپله وظیفه کړې ما تقریبا شل پنځه ویشت کاله خپله وظیفه کړې حتی په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسۍ د کلمې په معنا نه پوهېده یعنی دیموکراسي تنه ښځو ته راجه کوله صدا دیموکراسي صرف د ښځو لپاره او در حال چې دیموکراسي یعنی د یو کلمه د د خلکو حکومت د خلکو له منځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پوهېږي ولې په دې افغانستان خلک که په درې تقسیمه یې وویشو که یوه عیسی تعلیم یافته وي نور دوه تقسیمه مطلق بې تعلیمه دي یعنی خلک د دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کوم حقونه چې الله تعالی ورکړی هغه حقونه باید د خلکو نه صرف نه شي هغه حقونه باید د خلکو نه وانخیستل شي دیموکراسي په دغه معنا خو په هغه تېر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه او اوس خو بیخي مطلق که څوک دیموکراسي ووایي بس په مرمۍ به یې ځواب ورکول کېږي خو ما افسوس په دې راځي
اغل زیرک ده خو درسته ده رازو ده خبری تا چه پتیر ده جمهوریت پا دوره که ظاهرن پتیر بیا میرمونو اغا حقونه درلودل چه نن رز اغا حقونه نلری مثلا ده کار حق درلوده ده زدکری حق درلوده نن رز اغا حق نلری ده تقریبا ده آزادانه سفر حق درلوده لکم محرم پرتا اوزینی ده اسی نور څو شول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډیر په تیره بیا خزینه طبقه ترې بې برخه ده
زای تاسو په خبره باندې پوه شوم چې تاسو انګو تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي
حق جز د دیموکراسي
ده یو مطالبه
bale
بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان ته دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شم 15 کاله وظیفه کړې تعلیم یې کړې اته موږ کورنۍ موږ خپلوان اته د دغه کوم ولایت کې څه زه وسیګم دغه پیغلې جنکې خزه ټولې وظیفې کړې ټولې تعلیمونه کړې دا ارې وکوي چې په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق وختنه به کول اته خزه دومره حق لرله چې مشکلات سره به مخ شو آزادانه مظاهره به کوله سلامیز مظاهره به کوله سوګي مخ نه سوی نیوي یعنی هغه حقونه نه وتلسل تر نیول سوی خو اوس بعد پښتانه زه درته وایم ګوره که زه دغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قتل په امارات باندې دا پلان اچوم ګوره د امارات څه دا د بل چا د لاس لاندې دا د بل چا د واک لاندې دا کنه ګوره مثلا یو افغان خزه مثلا په آزاد نه سي ګرځیدای خلیلزاد خپل خزه سره راضی په افغانستان کې سرتور سر ګرځي دغه امنیت امارات له خانه نیول کیږي آیا دا کار څه کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بل چا کار دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کیږي نو دا به مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي ګوره موږ او تاسو دا ټکی په نظر کې ونیسو شل کلن حکومت جمهوریت چې دوه پنځوس دولتونه ورسره همکار وسه هغه ړنګ شه کنه مثلا کیدای شي په غلطه لاره به روان وو
نموږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله،
خو بدبختانه چې د پردی لاسونه دي، د پردی لاسویونکي دي، د پردیو خلکو کار ده. ګوره ټرمپ خپله غواړي چې خپل ولایت کې خپل هېواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره عثمان تر مځکه پورې فرق لري؟ دا څوک یې خدا بهرنیان پرې د بهرنیان هم د بل صدر لاس لاندې
دی. باندې به وروسته بیا هم بحث وکړو. مننه آغلی زیرک. بلې قریب الرحمن شهاب، تاسو ته به درشو. مخکې اغلی زیرک هم اشاره ورته وکړله، په تیر جمهوري نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی. آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي او یو ملت په فکری لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اولې ورځې نه سم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې عمله ډیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډېرو مواردو کې حساسیت ښوده او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کېږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند، یا احتجاج او دا مسایل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشه ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی وي. مدني ټولنې په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې تاریخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهور اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
لاساسی مفهوم نه پرته لدې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نهادی نه کو لغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا دیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ دیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو اوږد مزل وهلی عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعا کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه. تر هغې پورې چې نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغه قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصول بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړی وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اذهان آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات وو، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه اغلی زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شو، ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه د ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کېده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو لوکمنې سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تضمین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلې دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نور مسایلو یادونه وکړه، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوي چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پر مخ ولاړ شي. کراشو د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوي؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تیر بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغانی خزل دغه وسنی حالات خرابو باسي؟
د بشر حق د پامه ویل کیږي چې موږ ټول نه وګول مړی او ته ورسیږي یا یو څه کوي او ته ورسیږي، بس نو د دې حق څه ګور. الله تعالی بشر آزاد په دنیا راغلی، مثلا د هغه د ځوان حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل شوی ده. مخکې مورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات د خپل د دیموکراسي څنګه ده کنه. ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو. اغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و. انتخابات ګوره شوګ نسیمه او تاسو انتخابات وزن دي ده اخیرا د بهرنیانو لاس وو،
جانکیر راغله د وسار حکومت موږ او تاسو وټه کړ څو اخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتل لای ما په ورک شپو کې ګډون کړی زماناسته ولاړ کړی خاص هغه باب کارونه پکې وو کنه څه په غرب کې مغاسي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم وو بس یو زنانه کارمنده به سوونی ول د خپل خوښي لپاره به یونی ولا یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم که موږ تاسو وایو چې جمهوریت کې سلتی سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و صحیح د بعض کارونه وو مثلا موږ خواندي موږ خزي به مکتب ته تعلیم به کوله مثلا د کار اخ به لرله دغه خونه نه و ترخی سلسوي خو بیا په زیاتره باندې ډیر فشار وو دي ته دیموکراسي نه وای دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه کچیر مثلا غربیان وو غواړي سره خپله دیموکراسي د افغانستان کې تطبیق کړي دا خو څلوېښت کاله جنگ ده د څلور کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقیږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی